दे वडियम रस्तु यौथडून ला स्लीखड दे माली वजरत वयन अजमल हमीद अब्दुरहीम जीनन आजादी रडियो तू वयल चे दगा पैसे बद अफगान हुकूमत लारे दे करने औ बोलगवने दे प्रोजो दे अमली कवनो प बरखा की वलगवल शी خغلی رحیم زئی وای چې دغه تړون لمخه باد هیواد په یو شمیر زیات ولایتونو کې خلکو ته د کرنې او بولګونې د سکتور په برخه کې د کار زمینه هم برابر شي. تمه ده چې راتلونکو اونۍ د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ یو سوداګریز تفاهم لیک لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تفاهم لیک له مخې دواړه هیوادونه به یو د بل په خاوره کې د سوداګرۍ مرکزونه پرانیزي. نوموړي د دغه اقدام د هدف په اړه وویل
دغه دواړه مرکز وایي سبب شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ نوي فرصتونه رامنځته کړي، نوي قراردادونه امضا کړي او که چیرې ستونزې او مشکلات پېښېږي دغه مرکز د لارې باید حل شي، دا یو رسمي نمایندګي به وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه د 350 میلیونو ډالرو په کچه ده او هڅې روانې دي چې دغه کچه 1 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 260 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 260 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوجۍ وریجې 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 170 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 80 سلویښت او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالان پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض، په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی؟ تاسو کولی شئ چې د 4 بجو خپرونې ته زنګ راووهئ یا هم په دې موضوع باندې SMS راته ولیکئ، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. دو اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښ ښځې پروګرام خو تر هغې مخکې یوه بهرنۍ مسله څېړو. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په سطحه په هرو 5 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. د دغه سازمان په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 800 ډېر خبریالان وژل سوي دي. د یونسکو په راپور کې سوریه او عراق د خبریالانو په وړاندې تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل سوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر نوري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 5 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. دا راپور د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوي موندنې ښیي چې په تیرو 10 کلونو کې 888 تنه خبریالان وژل شوي دي چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبریالانو لپاره تر ټولو ډېر خطرناک هیوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 23 خبریالان پکښې وژل سوه. وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل سوي دي چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل سوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پیښې لکه تښتونې، په خپل سر نیونې، ځورونې او بیلابیل ازار وضعیت لا هم په دغه راپور کې نه دي واضح سوي. د دغه سازمان په خبره ډېری قربانیان سیمه ییز خبریالان دي چې په هغوی کې فریلانسر یا آزاد خبریالان شامل دي چې په خپلواکه توګه کار کوي او ډېری وخت خوندي نه وي. یونسکو دغه ډله خبریالان د رسنیو تر ټولو ډېره زیانمنونکې برخه بولي.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اورېدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرح لست.
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاوتریخوالي څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکه هیلي ګرانو اوریدونکو ته رسوم. پس ځکه نه وایم چې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطریم خبری و کچه کم دولو ندی، نو دیتا تاوتریخوالی ویل کوگی. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چه ده یو خزه ده جسمی او روحی صحت ده ضرر رسوی و ناغه تخن واقعی کهی، دیتا مگو ویل نسو چه ده تاوتریخوالی دی پورنده.
ډیر مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالي. چې په فزیکی تاوتریخوالي کې موږ ویلی شو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوال دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي. حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک کې، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي. چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دي او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي. نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې، علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، د نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتش افغانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي، د ټول زموږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دي. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي، یا ورور وي، یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوی تاوتریخوالی دی. او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي، د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي. او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجائش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي، او د میراث په حکله هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پرې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
همدارنګه موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دي، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دي. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وفي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه صرف
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده د خلکو، د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي. په دې خاطر د شوم کرنه ورس په ورس زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که ده فساد په خاطر هم ده خوز پروانان ده تاوتریخوالی قضایی یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیگی. کسی هم وست مکت ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي. او همدغه په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د سرنوالی رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل په نسل چون پاتې سوي دي. او نارینه، هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعذیب نشانه ده.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپله لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي اداره شته چې په دې هکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالی په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشیح شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالی ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی. دا چې څومره کارونه یې کړي د دې سره به په خبرو کې مطرح کړو. دا به راته ووایي. اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد او تقریبا دیرش کاله کېږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټرې په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ سي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا غادي پیل د ورځو راته وایستاسي ښوونځي ته راتلی، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي ډیرس کاله ډاکټر پاتې شوي. تاسو پکتیا کې تولد شوي، مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي. په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت دا چې مشکلات ډېر و. موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب منصب و، زه ما په قندار کې تر لسم صرف وي پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و. هغې نه جای نه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم او اوه کاله مې هلته درس وویل او هغې نه د ماسټر په سویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو و چې باید د زنانه ډاکټر پکې وي او ښځو کړی شي خپل مشکل یو ښایسته ښه رڼا ډول څرګنده کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرل، موږ خپل وطن ته راغلو او دلته مو خپله وظیفه شروع کړو. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود د دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و. خو دغه سهولتونه چې اوس داسې مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشی چې وغواړي د سره د په جیب کې دی ده، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډېر خرابو شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو. باوجود د دې چې اقتصادي ستونزې هم و، د اقتصادي ستونزو پچنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورساو او خپل خلکو ته خپل مایندو ته خدمات تر سره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه په هغه وخت کې ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفات راغلم یو کال ورسته هغه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د ساتمد ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 15 کال ما په ساتمد کې کار وکړ. واقعا په ساتمد کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس مو هم نه لرله. خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د خپل تر نه ماتمه ویلو ځانون سره هم تر نه او هغه خپل مشکلات هم په حلاوه تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات تر سره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته وزارت ساتامې ته پیشنهاد کړ او د وزارت ساتامې له خوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قبلګان هم فارغ کړ. څو سال الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لور پراتو سیمې کې قابله په خپل کلینیک لرو څه د عقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کې کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې دغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې ترڅو چې د دوی کار وشي. اې دې په څنګه چې زه یو ډاکټر نوم شپې او ورځې مې مریضانو سره سره کار لرم او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهي ما مسؤل په انتخابات کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوازې ما زه د انتخابات کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي تاسې کله ډیر سکاله مخ کې پکتیا ته راغلی لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کړئ شالته وضعیت څنګه
ډیر واقعا په هغه وخت کې ما تاسې ول چې پکتیا کې بيخي ډاکټر نه وو بيخي جناکلي د ورځې زیات مکتب ته نه تلل خلک دونه ډیر زیات علاقه مند نه وو همدغه چې خلک وراغله موږ سره به مصاحبې کولې او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګانې موږ نیکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت ته. وقت کې ورځ په ورځ په فکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزې ټول د کار نه راوېستل شو. خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا نو وکټل شو تر څو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درول د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان د شرایط له شفخانه ته غوښتي دي چې آگاهی عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دي تم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پرې دي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل دي اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا او سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لا ته خصوصا کوي مشکل پیدا کېده د خزو سره دوی به ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسیون لرل چې هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست بود دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو. دوی سره به وغه غېدل فاميلو سره به وغه غېدل ډیر زیات شړې موږ په همدې ډول سره خلاص کړی او جامعه مر خلاص کړی هم د خزو ذهن نه ماګه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ځوان په ډیره ختوګه سره ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چارو ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کاو تاسې څه کول؟
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدنه چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدنه چې خزو چارو ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په اګه یامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راضي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمي حقوق چې صحي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او تام تر دې اندازه پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووتل او انتخاباته ته رای ورکړي. دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورن ناراوزي او ځانونه کاندید کړي تر څو د فرهنګ رواج شي. د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ لگی محل پروگرام مخ شوراګان را دعوت کړی دی خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او د سہولتونو چې موږ ته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیری خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د موږ بیسواد کسي تاسو په دې پروگرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما او چې ویلي چې ته یو ډاکټر یې کوای چې دا کار وکړي ریز قانون اساسي شو دی موږ لورانه دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بچ موږ د قابلیت پروگرام شروع کړی دی نو څلور چلرم صرف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروگرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه څلورې څو زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې وګوره او دغه وخت سره مقایسه کوي واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څه مشکل څنګه به خزو په ډیر تاسو بیم به زه ورتلم ولې چې الته د خزي دومره ډیر نه راوتلی او سه الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یوناما ارسی او نور جامع مدني کې او نور مؤسساتي کې کار کوي په ساته مې کې ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول مو ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا د یو لوی لسرونه د پکتیا ولایت
ته خو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صرف کې شاګردانو ته خزینه شاګردان ته دی پیغام څه هغه اوریدونکو هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردان ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکۍ کې کېنی دا زمينه بیا نه مسایې دي کوم تعلیم یې کوم حاصل یې هغه ورځ نه هغه دقیق نه زمان نه باید استفاده وکړي ولی وخت یې ردون کې د برت نه راګرځي او همدا ډول دي په سن کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره خپل خلکو سره او د ملیت افغانستان باید دوی د سره لقمان دوسیږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید دوسیږي واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی کدی په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګانی وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زده کوی شئ زده کوی او ترڅو چې تحصیل کوی شئ تحصیل وکړي صرف په لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماسترۍ وکړئ تاسو ډاکټرا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړي ترڅو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه هغه ډیر مخکې تللې خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورسته خبرې په توګه راځي کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشحاله یم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشحاله یم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي
جوان
تریکاسه پولیس
وژل شوی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 102.6 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه